په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان په راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونډې د زیاتېدو خبره کوي. آیا دغه عملیات به مؤثره نتیجه ولري؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی. پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح د خبرونه اوروي.
افغان حکومت 15 کسان د انسان تښتونې په تور اعدام کړل. په کابل کې ځینو مدني فعالانو د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه او ترکیې د 300 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 15 کسان چې د انسان تښتونې او قتل په یوه پیښه کې په اعدام محکوم سوي وه نن اعدام شول. دغه وزارت ویان نجیب دانش د چهار شمې پورز ازادي رادیو ته وویل
د دریګونو محاکمو تر نهایي حکم وروسته د اختطاف چانو دی وی دلې دغه 15 غړي نن اعدام شول. دغه 15 کسانو دی وسختمنه شرکت د مرستيال د تختونی او وژنې په قضیه کې لاس درلود.
د کورونی چارو وزارت وایند وایي په دم سو کسانو کې د هرات د ولایتي شورا په خوانی غړي حاجی اسکر دغه راز زلمی عبدالظاهر فائق او تیمرشاه شامل دي. په کابل کې ځینو مدني فعالانو نن د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. د اعتراض کوونکو شمیر لسګونو ته رسیده او د محقق د څرګندونو پر ضد شعارونه ورکول. د نواندیش ځوانانو د سازمان غړي حامد ساحل وویل
ما جمعی از نهادهای مدنی کو
موږ د کابل ځینې مدني بنسټونه دلته سره راټول شوي چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال استاد محقق غیر مسؤلانه څرګندونې وکندو.
محمد محقق د شمې پورز په تهران کې لشکر فاطمیون من د لشکر فاطمیون مننه وکړه چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي او افغانان هم پکې شامل دي. شغلی محقق له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل حقوق څرګندونې دفاع کړې ده. د ولسی جرګې رئیس وایي د لوی جرګې را بلل له اساسي قانون سره په ټکر کې دي. عبدالرؤف ابراهیمي وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوې ده. د ولسی جرګې رئیس شغل ابراهیمي په نننۍ غونډه کې ټینګار وکړ چې د حکومت د نسکورولو لپاره د لوی جرګې را بلل به د ټولو په زیان وي.
نن چې له هر لوري د دودیز لوی جرګې د دایرې روغښتنه کیږي، فکر کوم په څرګنده له اساسي قانون سره په ټکر کې ده.
خو په ولسي جرګه کې ځینو استازو د دې جرګې پر رابللو ټینګار وکړ. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې جټ الوتکه نن د تاشکند پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته. دا اول وار دی چې له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته یوه مستقیمه تجارتي الوتنه کیږي. د ازبکستان حکومت تر دې مخکې ویلي وه د کابل او تاشکند ترمنځ د مستقیمو پروازونو د پیل په اړه خبرې روانې دي او د ډسمبر له 8مې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اونۍ کې دوه وارې مستقیمې الوتنه کیږي. تر دې مخکې له افغانستان څخه تاشکند ته مستقیم پروازونه نه وه او مسافر مجبوره وه د استنبول یا دوبۍ له طریقه تاشکند ته د رسیدو لپاره له 1200 څخه تر 2200 ساعتونو پورې اضافي وخت ولګوي. اوس په کابل څخه مسافر په 90 دقیقو کې تاشکند ته رسیږي. د ترکیې څارنوالونو په پاوز کې د امریکا میشتي مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د پنشه کولو د عملیاتو په لړ کې د 300 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. د ترکیې دولتي خبري اجنس انادولو نن په دې اړه راپور ورکړ. د اجنس په حواله د هغو کسانو د ډلې چې په استنبول کې د عملیاتو په نتیجه کې شای ونیول سي 333 سرتیري دي. د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکومت ادعا کوي چې ګولن او د هغه شبکې تیر کال په ترکیه کې د کودتا ناکامه هڅه وکړه، خو ګولن دا تورونه ردوي. شمالی کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین القاره‌ای بالستیک توغندۍ ازمویلی چې د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی سي. دا تازه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو سره په ټکر کې بلد سوې ده. شمالی کوریا د نوی میزایل د هواسونګ 15 په نوم یاد کړی دی. د شمالی کوریا دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ
د هواسونګ 15 په نوم د وسلو دستګاه یو بین القاره‌ای پلاستیک توغندای دی چې ډیر ستر سروکې لیږدولای او د امریکا اصلي خاوره وشتلای سي.
د امریکا دفاع وزارت وی دوی دا توغندۍ څارلې چې له زر کیلو متره واټن وهلو وروسته پرون د جاپان په سمندرګي کې ولوید. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې راکټي ازموینې په باب په خپلو خبرو کې له جزئیاتو ورکولو پرته ویلي، دا داسې یو وضعیت دی چې موږ به یې چاره وکړو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا لخوا د توغندۍ د نوې ازموینې په باب د جاپان او جنوبي کوریا له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. ملګرو ملتونو، ناټو او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندۍ دغه تازه ازموینه غندلې ده. او د اوکراین دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې یو اوکراینی سرتیری وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په خبره روس پلاوی بلتون غوښتونکو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونسک کې پر دولتي سنګرونو توپونه ویشتلي دي. د دفاع وزارت په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي بلتون غوښتونکو له پرون سهار راهیسې پر دولتي مورچلونو 22 وارې توپونه ویشتلي. د وزارت په حواله د اوکراین ځواکونو 11 ځوابي ډزې کړې دي. د اوکراین پوځ ادعا کوي چې د بلتون غوښتونکو لخوا له اوربند څخه سرغړونو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او د ملګرو ملتونو د استازو هغه پلانونه ټاکنی کړي چې غواړي ترافنیفي او هلادو سوفي شارګوټي وګوري. د پوځ په خبره دغو استازو غوښتل په دغو 2 شارګوټي کې چې په دونس کې د جنگ لومړۍ کرښه ته څیرمه پراته دي بشري وضعیت وارزوي.
خبر نموله ازادي رادیو او واوریدل. ولاندې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان پر راتلونکي جنگي فصل کې د عملیاتو د پراخېدو او په هغو کې د امریکایي ځواکونو د ونډې د زیاتېدو خبره کوي. خو یو شمېر پوځي کارپوهان، افغان کارپوهان، چندان خوشبینه نه دي چې دا به د جګړې په ډګر کې کوم مؤثر اغیز ولري.
تروس دی په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنگي حالت څخه ووځي.
د اجرائیه ریاست د دوهم مرستیال د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې نن په کابل کې یوې مدني ټولنې د وروستي څرګندونې وغندلې. د یو لوړ پوړي افغان چارواکي په توګه د سوریې جګړې ته د ایران لخوا د افغانانو د استولو ستایل له قانوني اړخه تعقیبېدای شي.
دوی باید حتماً د خپل دغه اظهاراتو جواب ورکړي. د افغانستان ولس ته، د افغانستان دولت ته
په دې اړه مو د حقوقي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا بیا یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وازموي. ژمی را روان دی او د تاوخانې په اړه که نور معلومات غواړي واوري ژون په شیبو کې پروګرام ته غوږ شئ.
د غور حرارت بل کوټه ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانه جوړوي، سر باندې تیږې فرشوي، بیا دغه حرارت باندې هغه بله کوټه هم تبدیلیږي په کې بدوباش کوي.
د ازادي راډیو بل ځانګړی اساسي او بشري حقونو پروګرام هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي په راتلونکي جنگي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر ډېر شي. په افغانستان کې هم معمولا جنگي فصل د هوا له تودېدو سره پیلېږي، یعنې د راتلونکي کال لپاره. جنرال جان نیکلسن هم درز وویل تر اوسه پورې د پاکستان له لوري د یاغیانو ملاتړ کم شوی نه دی. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال نیکلسن وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو زیاتوالی به چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره همکاري کوي تر 2013 پورې طالبان وځپي. خو ده په عین حال کې په دې اندېښنه ښکاره کړه چې امریکایي پوځیان به له خطر سره مخامخ وي. نیکلسن پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل په راتلونکي جنگي فصل کې به د افغانستان د جګړې په میدانونو کې شاوخوا زر پوځي سلاکاران موجود وي. د نیکلسن په وینا د امریکایي پوځیان به د کنډک په کچه فعالیت وکړي. په یو کنډک کې عموما له 300 تر 400 سرتیری وي. جنرال نیکلسن ونه ویل چې آیا دا کنډکونه به هوایي ملاتړ یا د څارنې وړتیا لري او کنه. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت قومندان د پاکستان په اړه وویل د اسلام آباد په وړاندې د ولسمشر ټرمپ له سخت دریځ سره سره دغه هیواد تر اوسه پورې د سخت دریځو ملاتړ بس کړی نه دی. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې وایي چې پاکستان د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد اقدام نه کوي او دا ډلې د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه لري. ولسمشر ټرمپ په اګست میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر کلک انتقاد وکړ. د پاکستان په دې تورن کړ چې شر غوښتونکو ایجنټانو ته پناه ورکړې او وی ویل چې پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جنګی شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وای هیله لري چې پاکستان به په خپله تګلاره کې بدلون راوړي او تروریستان به له منځه یوسي. نیکلسن زیاته کړه باور لري چې د طالبانو مشران په پاکستان کې میشتي او سرګروپان په افغانستان کې جنګی شي. نیکلسن هم در ازول له نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره په دې خبره موافق دی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI له حقاني شبکې سره اړیکې لري. امریکا په 2012 میلادي کال حقاني شبکه د تروریستانو په لیست کې شامل کړه. پاکستان وایي چې د تروریستانو په ځپلو کې له امریکا سره زیاته همکاري کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په راتلونکي جنګي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر ډیر شي، خو د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري تر څو چې د تروریستانو خوندي پناه ځایونه له منځه وړل شوي نه وي، د پوځي فشار له لارې د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم عبدالجبار قهرمان دی چې په هلمند کې څو کاله د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د جګړې د همغږولو چارې پر مخ وړې دي. د له اسمت سروان سره په مرکه کې وویل
جګړه باید د دوه بوردو څخه ولیدل شي. یو هغه بورد دی چې هغه په نظامي اړخ پورې اړه لري، طبعا چې دوی مستقیما په جګړه کې خپله برخه ولري نو بیا دوی کولی شي چې د مخالفینو په ټکرولو د هغوی د منځه وړلو کې مؤثریت ولري، په دې خاطر چې د دوی سره تخنیکي امکانات موجود دی. دی کولای شي چې افغان قوتونه په جګړه کې په اصطلاح باندې په هغه لحظه او په هغه مقطع کې برنده وي، ولې د جګړې اساسي اړخ دا دی چې تر څو جګړه د ریښې نه وچه نه شي چې ریښې د جګړې بیرون دي، د جګړې تمویلوونکي، د جګړې مدیریت کوونکي، جګړې ته اسباب برابرونکي، تر څو پر هغه مسله باندې هلته اساسي کار ونه شي په افغانستان کې جګړه هیڅ وخت نتیجې ته نه رسیږي. تر اوسه به په موقت ډول باندې کېدای شي طالبان د هجومي جنګي حالت څخه ووځي، ولې دغه خبره د انتحار انطلاق هغه څه بیا په جګړه کې په اصطلاح باندې په تیاره باندې نه کنټرولېږي، نه په مستقیم عسکر باندې کنټرولېږي. نو دغه اړخ باندې کې ډېر کار وشي چې هغه یې بیرونی اړخ دی چې ریښې یې بیرون دي. مسله ترې ډېر دی، نظر تر دې چې په کور کې دننه په زموږ په کلي کې پر جګړه باندې ډېره پافشاري وشي. جنرال خو فقط د خپل جنرالۍ په اساس باندې دی، د خپلو جنرالي عینکو سره ورته ګوري، دی د یو جنرال په صفت باندې دا خپل راز د موافقت په فشار کې په کور کې دننه بولي. درست دی، دی هم رښتیا وایي چې دی کله د فشار په اصطلاح باندې تاثیرات لري، ولی دا د جګړې د ختم په معنا باندې نه، د جګړې ختم په هغه نقطه کې دی چې بل اړخ یې ماتاته وایي.
دی وایي چې شاید په دوو کلونو کې د افغانستان د خاورې 80% د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې راوستل شي. فکر نه کوي که په دې شکل سره فشار راوستل شي په طالبانو باندې هغوی به د سولې خبرو ته غاړه کښېږدي؟
دلته په افغانستان په جګړه کې طالب یو پریخ نه دی، دلته خو تاسو خپله د مسؤلینو دا څاروان صاحب اوري چې دوی خپله وایي دلته اضافه تر شل ډلې په افغانستان کې جنګیږي. نو تاکه سړی د کیکې وګوري کېدای شي تر دې هم ډېرې واوسېږي، کېدای شي هغه خبره ده که غلو مواد مخدر و کاروباریانو دور باندې اضافه کړي کېدای شي تر دې هم تعداد زیات شي. نو دلته په اصطلاح باندې جګړه موقتاً د فشار په شکل باندې کېدای شي فقط شکل یې تغییر وکړي، ولې د جګړې اصل کنټرول هلته دی چې د کومه ځای څخه جګړه مدیریت کېږي او د کومه ځای چې د جګړې تمویل کېږي. مهمه نقطه یې هغه نقطه ده، ولې په کور کې دننه کېدای شي شکل یې تغییر وکړي. طالب نور هجومي جګړه ونه شي کولی، ولې انتحار خو بیا په ښار کې کولی شي، میل خو یو ځای ښوولی شي، نور خطر خو واقع کولی شي، ولې په اصطلاح باندې دا نو بیا د دې معنا نه لري چې دا د جګړې خطر سره وګوري.
د امنیتی چارو کار پوه عبدالجبار قهرمانو چې د افغانستان د جګړې په اړه په تیره بیا په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. جان نیکلسن ویلي چې په راتلونکي جنګي فصل کې به پوځي عملیات زیات شي او په جګړه کې به د امریکایي پوځیانو شمیر هم ډیر شي. خو د جبار قهرمان په څیر یو شمیر نور افغان کارپوهان هم باور لري تر څو چې د ترهګرو خوندي په نازیونو له منځه وړل شوي نه وي، د پوځي فشار له لارې د افغانستان جګړه پای ته نه رسیږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اورېدلی شئ. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو په ترڅ کې نن په کابل کې یوې مدني ټولنې د حاجي محمد محقق وروستۍ څرګندونې وغندلې. د غونډه چې د کابل په شارینه او پارک کې جوړه شوې وه، ګډونوالو یې د محقق څرګندونې غیر مسؤلانه او پارونکي وبللې. محقق 4 ورځې وړاندې ایران ته په رسمي سفر کې د سوریې جګړې ته د افغانانو استول استایلې وو. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس هم د اعتراضي غونډې ته ورغلی و.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، زنده اوس د کابل ښار د شهر نو په پارک کې چیرته چې یو شمیر افغان مدني فعالان د افغان حکومت د اجرایه ریاست د دویم مرستیال د څرګندونو په رابطه چې په تهران کې کړې وي اعتراضي غونډه کړې. دوی وایي محمد محقق په تهران کې غیر مسؤلانه څرګندونې کړې او هغه څرګندونې په هیڅ وجه د افغان حکومت او افغان ملت استازیتوب نشي کولای.
بیا ریاست دویم مرستیال محقق صاحب کړی وی پیغې مورید باندې ځینې ځوانان چې تاسو دلته ګوري راټول شوي دي، په دې چې هغه یو مهم کس ده، زموږ رهبر ده، دغه نه دغه سړي دغه خبرو تمه نه کیدله.
د دغه اعتراضي غونډې له یو تنظیمونکي سره ولاړم او دوی سره به خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ځان را پېژنه.
ډیر مننه. زما نوم احمد هیواد رهیب ده، د رونه اندو ځوانانو مدني ټولنه مشر.
نن تاسو دلته په څه هدف راټول شوي یاست؟
څنګه چې تاسو خبر یاست، نن موږ دلته یو ځای راغلی د دې لپاره چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال هغه خبر چې په ایران یې کړی دی او د دې حمایت کړی چې د افغان ځوانانو په سوریه کې وجنګي، او د دې لپاره موږ دلته یو ځای ټول شوی چې د عمل تطبیق وکړو، ځکه چې دا د افغانستان په منافع نه ده او دا په ضرر د افغانستان ده، او ځوانان در واقع یو په نور ملکونو کې په جنگ اخته وي.
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
کسه هم خاخلی محقق لازادی رادیو سره په خبرو کې ویلی و چې که هر څوک د نړۍ په هر ګوټ کې د داعش په مقابل کې جګړه کوي، نو دای ترې ملاتړ کوي او ستاینه کوي، او په تهران کې هم خبرې په همدې هدف کې. خودل تر ټول شوی مدني فعالان اعتراض کوي چې د محمد محقق روسي څرګندونې په لوی لاس افغانستان ته د پردیو جګړو له انتقال سره مرسته کولای شي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل، د شهر نو پارک.
به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجی محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه په افغانستان کې ورستر بلې غبرګونونه زیاتېږي. نن هم هغه دوام ورېدل چې په کابل ښار کې د ځوانانو یوې مدني بنسټ د محقق وروستۍ څرګندونې چې ایران ته په سفر کې د سوریې جګړې ته د افغانانو استول ستایلي د ملي ګټو خلاف عمل بللی، او له حکومت یې وغوښتل چې له هغه د په دې اړوند پوښتنې ګروېګنې وکړي. له دې وړاندې د مشرانو جرګې او ولسي جرګې هم د محقق د څرګندونو په اړه تند غبرګونونه ښودلي وو. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنبر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د محقق د څرګندونو په وړاندې د غبرګونونو د زیاتېدلو پایلې به څه وي. هغه وایي
نو خبر به ما فکر کاو چې دا مل ولسته او اسن دا ملي ګټه نه پیژني. هغه اظهارات چې د محقق له خواستي دي په ایران کې هغه همغږي نه لري د ملي ګټو سره. د دې لپاره چې دې سړي هلته کاملا د ایران له موضوع نه وغږي دي، او د یو افغانو او د دې په دې چې د موږ سیاستدار دی چې موږ نه غواړو په شخړو کې چې په نورو ملکونو کې دي دی افغانانو وینه توی ایسی منگ اخپلا رنزولو منگ اخپلا پدقه مرض پدقه مشکل اخته یو
خغل رنجبر تیر ورز محقق هم پخپلو خبرو که ده خپلو سرگندونو ندفاع وکلا دیوش می رسانه و سر بلابلو رسانه و سر پخبرو که اویل چه ده ده سرگندونی دولتی نظر نده بلکه ده شخصی نظر ده تاسی فکر که وی چه ده یولور پول افغان چاروهای که ده دول سرگندونی پا یو بل هواد که ده شخصی نظر که دهشی؟
په هیڅ ډول د پرستی سفر تللی و د دې شخصي سفر نه و چې د هلته سرګندونې شخصي کولې دا هېڅ منطق نه لري دی باید حتما د دې د خپلو دغه اظهاراتو ځواب ورکړي د افغانستان ولس ته د افغانستان دولت ته حتی خپلو د قوم ته باید د ځواب ورکړي چې ولې د وغوښتل چې په آینده کې نور هم مصیبتونه د قوم ته راسي ولې هغه داعش هم غچ اخلي دای چې هغه خبرې کوي تشویقی افغانان چې ځي هلته په سوریه کې د داعش په مقابل کې جګړه وکړي سبا ترسه پورې دوه درې تکې خانې له منځه تللي زه په دې عقیده یم چې هغوی به دا غچ له محقیقه واخلي او دلته به نور قربانۍ ډېرې شي زمونږ د ډېر مظلومو هزاره وطنوالو په منځ کې چې موږ ډېر هغوی باندې باید
رنجبر صاحب اوس چې ورځ تر بلې غبرګونونه پراخه کېږي مشرانو جرګې ولسي جرګې هم د ښاغلي محقق دغه سرګندونې د ملي ګټو خلاف وبللې د دې تر څنګ نن په کابل کې یو شمېر ځوانانو اوس تاسې په نظر باندې دولت ته څه کول پکار دي دولت باید د ښاغلي محقق د سرګندونو په وړاندې باندې بالاخره کوم عکس العمل وکړي
واقعاً قانون حاکم کی واقعاً غواری وخی ولستا او طول دنیا تا دی مرکز جو کرده دی عدلی و قضایی دغه مرکز که باید دی قمال دعواوشی علی دی محقق او دا کار باید سانوالی و کلوی سانوالی دی باید احزار کی از دل پختنو کی چه تو خو دل تا خود شخصی سفر بانده نوی تلی تر اصنی سفر که لاره لی تو اوس هغه خبرې چې هلته په کنفرانس کې تا کړي دي نو تا د خبرو هغه ټول محتوا یې د موږ د خارجي سیاست سره همغږي نه وي تضاد نه وي نو دله باید تعقیب شي دی باید عدلي او قضایي تعقیب شي چې دا واقعا آینده لپاره هم ولس په دې مطمئن شي چې دا هر څوک نشي کولی چې هر چېرې اپلته ووایي
د حقوقي چارو کارپوه او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبرو چې د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اړه دا چې له قانوني اړخه آیا کیدای شي هغه تعقیب شي نظر څرګندو له دې مخکې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د تېرې دوشنبې په ورځ وویل د سوریې په جګړه کې له دخیلو افغانانو مننه کول د افغانستان د حکومت رسمي دریز نه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
شمالی کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بلاستیک توغنده آزمویلی چې د امریکا تر خاورې پورې رسیدلی شي. دغه آزموینه د شمالی کوریا لخوا د ملګرو ملتونو له پرله پسې پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بلل کیږي. نور جزئیات فرشته جلازی پر پورت کړه.
د شمالی کوریا دولتي تلویزیون نن وویل چې نوی آزمویل سوی توغندی چې ته جاپان په سمندر کې لګیدلی تر هغو توغندیو چې د روان کال په ترڅ کې تجربه سوي ډېر قوي دی. نوی انترکانتیننتال بالیستیک میزایل هواسونګ 15 په بریالیتوب وازمویل سو چې د سیاسي رهبری او د کوریا د کارګر ګوند د ستراتیژیکي پریکړې پر اساس دا کار شوی دی. د شمالي کوریا تلویزیون نن وویل چې د لری واټن ویشتونکی یا بین القارایي میزایل هواسونګ 15 نومیږي او د امریکا جزایر نه بلکې د هغه هیواد اصلي خاوره ویشتلی سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا تر راکټي ازموینې وروسته د جنوبي کوریا او جاپان له ولسمشرانو سره پر هغو ګواښونو چې د عمل پیش کړي ټلیفوني خبرې کړي دي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ټرمپ ویلي چې امریکا به د پیش شوي وضعیت چاره وکړي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند نن په سیول کې خبریالانو ته د دې ټلیفوني مکالمې پاړه وویل
یانګ چونګسانګن ګټګلن هنمی یونپ هانګی تېسېرې پاتانګرو
دواړه مشران موافق دي چې د شمالي کوریا له لوري تحریک امیس کارونو ته باید کلک او قوي ځواب ورکړ شي. دا ځواب باید د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د نږدې دفاعي هماهنګۍ پر اساس وي او له نړیوالې ټولنې سره نږدې کار وسي څو پر شمالي کوریا فشار زیات شي او هغه هیواد مذاکرو ته اړ شي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند زیاته کړه چې د هغې هیواد جمهور رئیس نن د خپل ملي امنیت له شورا سره غونډه کړې او د شمالي کوریا له لوري راکټي ازموینې د اندېښنې وړ بللې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د شمالي کوریا له لوري ازمویل سوی توغندی چې څارل سوی دی تر زر کیلومتره واټن وهلو وروسته د جاپان په سمندر کې لګېدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات د داسې ګواښونو په وړاندې د خپلو متحدانو ملاتړ ته تیار دی. د ملګرو ملتونو سازمان د ناټو تړون او اروپایي ټولنې د شمالي کوریا د توغندي نوي ازموینه غندلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر دې مسله د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پلاوی ویلي چې نن به د پیونګ یانګ له لوري د داسې ازموینو پر عواقبو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې شمالي کوریا ته په ګډه دا پیغام ورکړي چې د ستر تخریب لپاره د وسلو جوړولو پروګرامونه بند کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دغه تصویري خبرونه دغه راز له خصوصي تلویزیون پیژګام څخه هم لیدلی او ریدلی شي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واوري چې تاوخانی له کله جوړې شوې او ارزښت یې څه دی.
د غور حرارت بل کوټې ته ورځي د کوټې لاندې روبخانه جوړوي سر باندې تیږې فرشوي بیا دغه حرارت باندې هغه بل کوټه هم تبدیلي پکې بده پاش کوي.
د اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام هم هیروي خو اوس به اسمت سروند ته وایي چې ساينس پوهان اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به یو کوچنی سیاره د ځمکې تر څنګ تیر شي.
ساينس پوهان وایي د راتلونکي دسمبر میاشتې په نیمایي کې به یو کوچنی سیاره د ځمکې له څنګه تیر شي. د دوی په وینا د دې سیارهګۍ پلانوالی به 15 کیلومتره وي. د روسیې د ایمانوویل کانت پوهنتون ساينس پوهان وایي دا کوچنی سیاره فایتون 3200 نومول شوی او دقیقا به د دسمبر په 18مه د مځکې له څنګه تیر شي. ناسا په خوا د دې سیارهګۍ په اړه ویلي و چې ممکن خطرناک وي. ناسا هم درز ویلي چې دا سیارهګۍ به له مځکې 10,300,000 کیلومتره لرې تیر شي. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارهګۍ عجیب مدار سبب کیږي چې لمر ته ډېره نږدې شي. دا سیارهګۍ لکۍ لري. تر دې وړاندې د سږکال د اګست میاشتې په وروستیو ورځو کې یوه نسبتا لویه سیارهګۍ د مځکې د کورې له څنګه تیره شوه. د فلورانس په نوم د آسماني پرشا یا ډبره چې اندازه یې 4 کیلومتره او 400 متره وه د اګست په 10مه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. له اټکلونو سره سم فلورانس له مځکې تر ټولو په نږدې حالت کې 5,000,000 کیلومتره واټن درلود.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو کارتونکو اوریدونکو ته زما سلامونه احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر د ولایت 15 نفر شهیدانو د 15 کال پیسې معاش پاتې ده خدای دې وکړي. د افغانستان لوړپوړو چارواکي د لوګر د ولایت دغه د 15 نفر شهیدانو د 15 کال پیسې راته حواله کړي چې ډېر زیات ضرورت خلک لري. والسلام.
سلام علیکم. ازادی رادیو ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. عبدالقدوس یم د غرمشت ولسوالۍ د بادغیس ولایت یم د اسلجان د کریې یم. بس فرمر باندې به خصه خلاصې په بندر جاس کې یو د تمام عمران راځي چې غلي نوم کړی د کاروبار ته کای څوک دینه ود غلي جي او ګری کې هغه یو مې زندان دی او که څوک ونه غلي د غره کې میګر کې وړي 15 شپې 6 شپې یو مې شکار کوي دوزی موجه شه ام نور کی بالا کولا چیز مخفادات بانی یا اشرف غنی یا عبدالله یا یو بلی ورسی.
السلام علیکم زدی ازادی رادیو کارکون کو ته سلامونه وایم باد له سلام زاو دلوید لوګر نه خاص ملی تجار ته پیغام لرم چې افغانستان کې مالونه ټول ولګي هلاک سو خلک ته کښنې غایا سوځي بوتي سوځي دتی بوتي سوځي ولکه ضرورت وشي چې زدا ورته واچوم کو نه مجبوریت سوځي دما پیغام ملی تجار ته دغه دتی دسی شمشي داشونه راوړي لچینه له جاپان له هر یو د سراوړی خوراوړی د مالو خدای ثواب وکړي د مالونه په خیرته مالو چې موږ به ورور له شمسی نظام نه خلک استفاده کوي به سره خلای په خلای به ټول په دغه باندې کوي نورم په مخه کا والسلام
تاسو تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ اسبتون کې ماشين کې مو امپریخیو کور مو ودان پیغامونه مو هرومرو خبرو د خبرونه دوه مینه مایت ورسید وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې پروګرامونه مهیروي خو اوس به سلام محمد صالح تورور کوچ د افغانستان او نړۍ د سابې مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي 15 کسان چې د انسان تښتونې او قتل په یوه پیښه کې پیدا محکوم شوي و نن اعدام سول. په اعدام سوو کسانو کې د هرات د ولایتي شورا پخوانی غړی حاجی اسکر هم شامل دی. په کابل کې ځینو مدني فعالانو نن د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق د وروستیو څرګندونو په اعتراض مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو شمیر لسکونو ته رسېده او د محقق د څرګندونو پر ضد شعارونه ورکول. د ولسي جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل له اساسي قانون سره په ټکر کې. عبدالرؤف ابراهیمی وویل لوی جرګه په اساسي قانون کې تعریف شوې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت یو مسافر وړونکی جټ الوتکه نن د تاشکند پر نړیوال هوایي ډګر کښېناسته. د اول وردی چې له کابل څخه د ازبکستان پلازمینې ته یو مستقیمه تجارتي الوتنه کیږي. د ترکیې څارنوالانو په پوځ کې د امریکا میشتي مذهبي مشر فتح الله ګولن د پلویانو د پنه شکولو د عملیاتو په لړ کې د 360 کسانو د نیولو حکم صادر کړ. شمالي کوریا نن ادعا وکړه چې یو نوی بین القرار ای بالستیک توغنده ازمایلی چې د امریکا تر قلمرو پورې رسیدلی سي. دغه ازموینه غنو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. او د اوکراین دفاع وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې یو اوکراینی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي.
له سلیم محمد صالح نه مننه. اوس به مرزی احمد زئی سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ اداره وایي له آیرلند سره د راتلونکو سیالۍ د خبرولو په هدف له مووی ګروپ سره تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي رړی ته ویل چې دغه تړون له مخې به مووی ګروپ له آیرلند سره دغه درې ورځنۍ سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپروي. ښاغلی هوتک وایي د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي دسمبر میاشتې په 15 او 16 نیټه له آیرلند سره په عربي متحده اماراتو کې درې ورځنۍ نړیوالې سیالۍ لري چې کوربتوبه د افغانستان پر غاړه دی. په کابل کې تراتلونکو دوه ورځو د فورسال لیگ سیالۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع شاداب نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ ته د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه اتو غوره ټیمونو لار موندلې ده. ښاغلی شاداب وایي چې دغه لیگ هدف له انساني قاچاق سره مبارزه ده. د فورسال لیگ سیالۍ د روان میلادي کال د دسمبر په لومړۍ نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 14 دوام کوي. او د انګلستان د غوره لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه ایورتون له ویست هام، مانچستر سیټي له ساوث هامپټون او سوک سیټي له لیورپول سره د لوبې ډګر ته ځي. دغه لوبې د کابل پر وخت د شپې 12 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د دغه لیگ د نن شپې په نور لوبو کې برونموت له بورنلی، ارسنال له هادرسفیلد او چلسی له سوانسی سره د شپې 12 بجې او 15 دقیقې لوبه کوي. دغه راز د انګلستان د غوره لیگ د تیر شپې په لوبه کې مانچستر یونایټد څلور د دو پر وړاندې ودفورد او لستر سیټي دو دیو پر وړاندې تتنهم ته ماتې ورکړه. خو ویست بروم او نیوکاسل لوبه 2-2 او برایتن او کراسل پالاس لوبه 0-0 پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله.
اساسي او بشري حقوق. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال سی بشراغلاس،
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګروال سی، لکه څنګه چې د نومبر 23مه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سوي دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د ښځو د وړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې څېړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایی، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. برسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو کې. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلومات له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې، دا اعلامیه صرف د 1906 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ څېړلې دي. په دې گزارش کې چې په 1906 کال کې سرته رسیدلې دي، نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1000 د جنسی تیریو تاوتریخوالی پیخی سبتی شوی دی، 1093 شفاهی او روانی تاوتریخوالی پیخی شامل دی. چی شفاهی او روانی تاوتریخوالی پاره باید زوایم چی تاوتریخوالی فقط فیزیکی تاوتریخوالی یا جنسی تاوتریخوالی نده، چیز منگ پا طولانه که لباد مرغ فقط دینو تاوتریخوال تا اصلی تاوتریخوالی لوی که، یعنی که چیر تا کمخز و حلسایوی و تکلسایوی مگوایی چی داغی خز سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وای چې شفاهی او رواني او کلامی تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضی ثاني چې ښځو تور کول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغه ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ او پزمن پټولنه کې قتل کیږي. او 1505 اقتصادي تاوتریخوالی په حساب دي شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1509 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوې دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځان نه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی ده، رواني او کلامي تاوتریخوالی ده، اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي. یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده. یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کېږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې مېړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بې له دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لیور سره واده وکړي. که لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړي یا هغه لیور چې ده چې هر څوک یې نه د خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته موږ وایي. بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده. یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لباده مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زه وایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې دا خپله یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا کوم په لاسو وانه یا په لاس وانه
په باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو.
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیو له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولی، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنې په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل، له هغو نه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 17 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیل له غوره منصرف شوی دي، یعنی د غوده پیګیرین منصرف شوی دي. 101 قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. 134 قضیه مونږ سرنوالی ته راجه کړی دي. 198 قضیه محاکمو ته راجه شوی دي. او 800 قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره. او 90 قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې سړي ترسو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلې ګامونه واخلي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون بعضی واضح او سری وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغې جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقونو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیژي رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. آیا کله مو د ژمي په موسم کې تاوخانه جوړ کړی او یا مو هم د تاوخانی په کوټه کې ناشته شوی؟
مخکې دینه چې تاوخانه جوړ کړي، مخکې یو بل اتاق جوړوي، په یو تنور کې یغې کې ور بلې، دوه کې ډوډۍ پخې، خپل پخلاین دي.
معمولا ټول هغو سیمو کې چې هغه ډېر سړی دي، د ژمي لخوا ډېرې واورې کېږي، هلته معمول وه. په دوه شکل یو رقم ډول دي چې تنور د باندې ښودل کېږي،
یو بغاره وکړي چې هله ملسو مهاله بیرون یو، بس خو یو شرم خبره. او داسې پېښه هم راځي چې مسخه د دغې اور واچوي د زغال په تاوخانه کې، نو هغه بیا غونډ ماشومان هم نیسي. ماشومانو د مرګ خطر هم ده، د غټانو د مرګ خطر ده.
د ژمي د موسم پر رسیدا سره د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې خلک تاوخانې جوړوي او د همدغه تاوخانو پر بنسټ خپلې خونې ګرموي. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه همدغه موضوع ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د تاوخانی لنومه معلومی گی چه تاو گرمخت او خانه د خونی په معنا کارول کیگی او لډیره په خوارا حصے کله چې د خونو د گرمولو اصلي وسایل نو رامنسته شوی، تاوخانی موجوده وی چې لا هم د افغانستان په یو شمیر یخو سیمو کې شته. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د رښتې کلن قنداغه وای چې په افغانستان کې د تاوخانی تاریخ ډیر لرغونی دی او دا چاره یوازې په افغانستان پورې اړه لري.
تاوخانه خو اوله کې خو په افغانستان کې هغه یو کې سلرګي ډیر و، دیوالي بخاري هم وي، په دیوال کې به هم سره بخانه جوړه کړل، په اوتار کې به ور کاو. هغه صحیح نه و دوه چې د اوتار سره او کله کله به دغه ورنم به اوتار خلک پازا بیدل ایره بیدل تا خواستت شمال را بوده دید. و بعد اگرنا چه اگا بند خلق کوسو چه دکر نده دیر مخی زمانونا، یعنی اگا سپنگیرو خلقو سقسه کولی دیر مخی زمانونا تاوخانی شروع سوی دی. من تا یو وقت که تاوخانی پدر رقم سر جوری دلی چه تنور بیم کم اتاق که و روبخانه بیم کم اتاق که وی. از دیوالی خوبه فقط اگا دیوال که روبخانه ما دیده دی کتب سطح که بو تنور بیم ملتون. بیا کل چه خلق پوس ولی چه بدی که دود هم وی نو بیا در کتای دیمانی ویستالا بدی وسنی حالات باندې اوس پاترافو کې اوس رواج ده، خلک له استفاده کوي او هیڅ کوم تاوخانه نه وي.
د نوموړي په خبره چې د تاوخانه لپاره یو تنور یا د کوټې په داخل او یا هم بهر کې جوړیږي او له تنور څخه روباخانه د کوټې منځته راځي او بیا دا روباخانه د غره د تیګو په وسیله پوښل کیږي او وروسته کاګل کیږي.
مخکې لدې نه چې توخانه جوړې کړي، مخته یو بل اتاق جوړوي، په هغه کې تنور ږدي، په هغه کې اور بلوي، دوه کې ډوډۍ پخوي، خپل پخلی هم کوي. د هغه اور حرارت بلې کوټې ته ورځي، د کوټې لاندې روبخانې جوړوي، سر باندې تیږې فرشوي، بیا دغه حرارت باندې هغه بله کوټه هم تبدیږي، په هغه کې بدوباش کوي. هله په خوښه کې خو یو کار و چې لویه توخانه به جوړه کړه، په هغه کې به تعداد خلک هم ډېر و، چې یو فامیل کې چېرې پنځه شپږ نفر و، اووه نفر اوسېدل، ټول په یو توخانه کې اوسېدل. د موږ پخوا یوه توخانه وه، هغه کسانو چې حیوانات درلود، د حیوانو د فضولاتو نه به کار اخیسته او لرګي به اتمن پکې و.
دی وایي چې په توخانه د کوټې هوا نورمال وي، او تر ډېره یوازې په یوه کوچنۍ بړستن کې هم پکې گزاره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ټولنپوهنې د ډیپارټمنټ عامر څېړنپوه مرزا محمد لودین بیا وایي چې توخانه هغو خلکو جوړولې چې په اقتصادي لحاظ کمزوري وو. نوموړی د توخانه د ډولونو او جوړښت په اړه وایي:
توخانه معمولا ټول هغو سیمو کې چې هغه ډېرې سړې دي، د زمې لخوا ډېرې واورې کېږي، هلته معمول وه. په دوه شکل وي، یو رقم ډول دی چې تنور د باندې ښودل کېږي، هغه خونه چې د استوګنې وه د هغې نه د باندې د اور ځای به تنور به نصبېدو، د تنور کې به دغه سون مواد اچول او بلاخره توخانه بم ګرمیده، او په دې کې به اشپزی هم کوله، ډوډۍ به اول پخوله، بیا به اور صاف شو، بیا به اشپزی پکې کوله، یا مثلا کتغ به کوه، یا مثلا اوبه پکې یو شولې داسې ډول. بل ډول یې داسې چې هغه لکه سرایي اور سی بلیږي، د تنه د اور ځای به تنور به نه و، د اور ځای به هغه به طبیب یعنې ایښودلی وه، هم به په دغه باندې وچه ډوډۍ پخوله او هم به توخانه پرې ګرمېده. توخانه معمولا اتاق کې سي دوه یا درې مجراوې به جوړي دې په خامو یا په خو خطو په وسله به په سر باندې دغه اواري دبري خودل کېده، او هغه به پټېدلې، به په مخ د خټو کاغل کاوه سي د دې پارا سي دې باندې خواته دودو د خبر راونه زی زمينن په اخر کې به د کوټې کې به د غدرې سره مجراوي سي یا توخانه به یو ځای کېده، او دیو سروي په وسله به د دود دی باندې ود. معمولا د شپې له خوا کلب ور صابسو توخانه به یاله داخل د اتاق کې یال بیرون اتاق نه به به پټوله چې د دې لپاره چې هغه حرارت د باندې ونمځي او کوټه او توخانه ګرم پاتې شي.
دا چې په توخانه کې له کومو سوځېدونکو توکو څخه استفاده کېده بیا هم ښاغلی لودین:
د سون موادو په بازار به کم سي، دلته د څارویو د فضوله موادو نه استفاده کېده، او د یاد بیابان بوټي لکه ترخی یا جوز اخلي، یا د تاکو د ونو اضافي خاخونه استفاده ځینې کوله، او هلته به سوځول. اوس فعلا دغه شیان ډېر کم سوي دي، تنه دا د تاک لښتې او ځینې بوټي کم کم پیدا کېږي، ځکه د وچکالي وي دغسې کار کړی دی چې دغه شیان کم پیدا کېږي. خو د حیواناتو فضوله مواد استفاده کېږي، او کله کله دغه لرګي د غرنیو سیمو چې راوړي لکه د پکتیکا، پکتیا، خوست، لدې منطقو دغه سیمه خلک استفاده ځینې کوي.
د دې په خبره چې اوس هم په غزنی، لوګر، وردګ، کاپیسا او یو شمېر نورو یخو سیمو کې توخانه شته، او حتی په جوماتونو کې هم توخانه جوړې شوې دي. نصرالله کوچه بیا وایي چې په کوچیانو کې هم د توخانه جوړېدل رواج لري، خو د دوی توخانه بیا نورو ته توپیر لري.
بله، کوچیانو کې هم د سیستم رواج شوی دی. په هغه سیمو کې چې کوچیان ډېر شپږ میاشتې پیږي باندې تیرې، بیا دوی خپل کې دی ودرې د یو متر ځکه کړي کې دی کې دیوالونه راپورته کې، بیا دې کې ترن جوړ کې بیا ته همدا د عین کوټې په شکل باندې توخانه جوړې دی. توخانه باندې د کېږدي ته اوس سیستم کې شابوزې وایي، شابوزې باندې لرګي چې بیا پلاستیکان پیچي، بیا ترپالونه پیچي، نه نم څه څه نه باران څه څه تر کوټې رتبدای دوی سکه وسی په مغه جک تنور می د توخانه می دوی مزوند کی کی اولادونه می ډیر ګرمه دا سیستم د سده سکل ور دی کی، بلکې له د توخانه په برابر باندې د دیوال ته نږدې نل ور کی، اول کی د دوک سی صاف سی، بیا ورسته تی بیا سر ور سپاتې با سر ور باندې روډی په خی چا جوش په تبدی خپل دی کو خطر سپ باندې ترن ول کی. دا خو سار وختي ګرم کی بیا تر مخامه پوری، بیا مخام کی مغه ور دم د 102 ساعت په سر باندې کلیور ته چې مغه ور سلر ساعت دوام کوي.
دغه په خبره چې دوی په کور کې دایمي توخانه هم لري، دا چې توخانه څخه غني لري لنو موري به یو ورو
توخانه کې غنه د دې د کوټې او متدل ساتي، نه ډیره ګرميږي او نه ډیره یخيږي، په یو رقم هوا تو د ساتي، بل قطغر ته پکېږي، د بوټو سپما پکېږي، ماشومان سره د ته پما ته دوم ځکه باندې ماشومان خته او دوه ګرمي. توخانه ته بخاري پورې ډیره خته، ځکه بخاري کله سړس کله تو د زده په یو حالت باندې الته د سپنګي د خلک وزاره خلک غوته د قدر او زب خطر نه لته توخانه باندې جوړ شو.
دی وایي چې د دوی په سیمه کې حمام هم د توخانه برخه ګرځوي، تر څو د لمبازای هم ګرم وي. سلور پنځوس کلن رحیم الله بیا وای چې د دوی مسجد هم تاوخانه درلوده او هر ماخام به دوی د جمعات په تاوخانه کې اور لگاوه او بیا به د ماسخوتن تر لمانځه حملته وو.
فضا د عبادت لپاره ډیره خواږه کړه، ډیره به نرمه او پسته کړه چې لا به سړی په یو خان سره هلته کېناسته. بالخصوص سپینګیري به سره بیا ډیر راټولېدل، اول ته به یې ډېرې کیسې سره کولې. زمونږ مشران چې کیسې کوي، پخوا وطن کې کلي کې تاوخانې درلودلې، هر کور کې به یوه کوټه دوه کوټې خو به حتماً تاوخانې وي. بلغې به یې ډوډۍ هم پخوله او هغه یو مورۍ به یې د تاوخانې طرف ته ور خلاصه کړې وه. نو بیا به دا داسې ښه به یې سره خلک تبله چې نه به دوی و کوټا کې نه و د بخاری تکلیف و. یو ښه دود و خو اوس کم شوی ده. دا د غڅخه هم خلاص و، خطرونو د ګاز او د زغال او د شانو خطرونو څخه هم خلک بېغمه.
د ده په خبره چې د تاوخانو شکل اوس په عصري ډول اوخته او په یو شمېر سیمو کې د مرکز ګرمۍ په شکل اوس جوړې شوې چې دا د تاوخانو پرمختللی شکل دی. شهزاده ګل شاهین چې اوس مهال په کابل کې اوسي وایي چې په خوایې په کور کې تاوخانه لرله. نوموړی د تاوخانې د ګټو په اړه وایي،
خصوصا دا یخو منطقو کې لکه غزنی سو مثلا کابل کې هم بعضو بعضو ساحو کې رواجونه سته، خو دا یخو منطقو کې دا ډېر رواج ده او ډېر مهمه ده. او دغه اکثره خلک چې دي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او دغه تاوخانه چې جوړوي دا یو څه ناڅه چې ګرمېږي دا مصرف یو څه ناڅه د اور لګانه کم راځي. دوی یو تنور جوړوي، تنره نه استفاده کوي، ډوډۍ پخوي. په ډوډۍ ته څومره دوی اور بلوي، هماغه تب زی هغه وطاق هم ګرموي، په هماغه قسم باندې نو مصرف هم کم راځي، ډېره ښه اقتصادي تمامېږي.
د قبایلو وزارت کارکونکي حاجي ثابت د تاوخانی په اړه د وی ناوې کیسه کوي او وایي،
ناوې راوستلې د کور ته کوم مصرف تیګه سیدا د دې هغه په دې باندې کېنولې، د تاوخانی په دې کېنولې دلته خو عزت ورته ورکاوه چې دا مونږ په عزت په ځای کې کېنو، په داسره تیګه کینه چې دې یخ سوال دا په عزت کیو. هغه چې سرسوي د سرسوي دین وږي نه غاګ نه کړی ذاتی نو زه که غاګ وکم شرم ده چې د سو کوه. هغه د مغه لپاره زو پیټ تر غلې غاګ نو سو کوله، زه کنا یو کنا یو بغاره و کی چې حالم لسو محل بیرونی و بس خو شرم خبره. او د سه پیخم راځي چې مسجد دغه ورواشه د زغوال په توخانه کې، نو هغه بیا غونډ ماشومان هم نشي، ماشومانو د مرګ خطر هم ده، د غټانو د مرګ خطر ده. خو بیا داسې مونږ دندانی ورته باغي د دې اطراف دا خاص دا شی نه لرګی دا پسې واچي، هغه بیا کوم زلال نه لري. خو زغال زلال لري، زغال ومن چې توده شي بس هغه بیا سر نشي، بس حالات د مرګ پیراځي. یعنی دغه ته یو خطره ده، نور خطره نه لري.
درنو اوریدونکو، موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
خپل پښو کې زیا غشان یم جانم سازم استادم بو پروانه جانم سازم استادم بو پروانه دې کلیا اس دیوانه یا او چه خبر نه تو خواب نبود خانه نبود خانه نبود خانه جانم سازم استادم بو پروانه